اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید تر سره کړی دی چې څلور نیم ساعته روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډېده. ولسمشر بایدن به د جرمني د څلور بیر ساعته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې دی د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زیلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو ته کښیني.
ریکلونه مونږ دا څنګه کې کېږي که چې ته اوس د دوی نوې راغلي د طالبان نو دا حالت به زموږ د سينوي اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وي. زموږ حکومت هغه نخې شروع کړي دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
ښوونځي هغه برګر مډی ریاتي کې څه کل ډېره زیاته زور څخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چیرته کلو
مالور دانه په فور ناشتي دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلی کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توپیر کوي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مین او په لمن کې می جنت جنت ورکړي.
د نامتو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشباړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خبري شي. یو الاته
کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو هغه به نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به لنورو الاتونو هم خبر شي. لدی دوده مو هم خبره
زنه په پیاو کې مالګو
رنګانه چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره دا غخت.
د ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالي هون کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیره اونی پنشن بی د سویدن اکادمی د نوبل جایزه د کمیټه مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالي هانګ کانګ ته د حقیقت شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوه. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته
کوي.
لنو لسو یو نیبیم کال راهیسی چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو ویشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتلسم ځل دی چې دا جایزې ویشت لیکوالته ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزې دوه کسانو ته اختصاصي شي. درې پنځوس کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهمه ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د سابق خوړونکو په نامه ناول د ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې وشزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لا سخلی چې خوب ویني بد خوب د خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبره وله لش حیران شو.
I was able to talk to Hong Kong on the phone. She was having a
مال هنګ کنګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و دا سره تخکاره شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوډۍ خلاص کړي و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کیدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډنی کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,00,000 امریکایي ډالر کیږي. اغلی کینګ د 1980 کال د نومبر په 28 د جنوبي کوریا په ګوانګجوی ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی دی. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هانګ کانګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شو. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کال وروسته یې سبزی خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هانګ کانګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټاپ موضوع راخیستی ده. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راتوي چې هیڅ رانس نه کمیش. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسی اخیسته و چې هغه ته هم د هانګ کانګ په څیر د ښکلې نثر په خاطر ورکل شوی و. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هانګ کانګ ته اتکاله مخکې د منبوکر جایزه ورکړل شوې ده. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولو نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلې یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي د جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندۍ لیکوالې سوزانا اروندتی روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندتی روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سمبولې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپل مور لمړینې څخه په الهام اخشلې خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خبرندوی ټولنې لوري چاپیږي او له خپل مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ اف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشهور شوه، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړی له سمبلې میاشتې او د خپل مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندتی روی خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانونکې شزی پسترګ ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وای خپل ټول وخت د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور پڅيري و مور زما پڅير د لیکوالي لور مستحق دي. او شاید زما په څیر یو لیکواله د هغه په څیر د مور مستحق وي. مورمن روی همدارز لیکلی په دې خوښینه ده چې به مور شوی ده، خو د وی لیکوالي په توګه تر دې ډیره په دې غمجن ده چې جذاب موضوع له لاسه ورکړی ده. د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغه د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوی حیرانونکې بللای دی. د شاغلې پراسر په وینا د اثر د اروندات روی پشان الهام بخښونکی دی او د افراط تر حده له صداقت ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنی یو شانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په ورستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په زلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه پنهخه کوي. اروندات روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی وری ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوارلس کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکي برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکي برخه بولي. دا څرګندونه د دې سبب شې چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو لمخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په جواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبريالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپل منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی پښخ
د الماسو چینه خاونه د تمش په وم ډک دستور کیچ کول وړاندې وړاندې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهیدمه تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپېمې د څپو پر شور مې پلونه تر سهار پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندې مستور نازولی ماشومان و بیده سوی سپورمی خوب لیده زما د تور پوړینی په کشتی کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله تاوانه لیدم شپام د زندان په تور انګړ کې و ملاړ دی وی پونی پر پاڼو څو شیبې را اورېدم څنګه څنګه پر اګرک کې لکه ساوم ګرځېدم د وریشمینو مړوندونو خیال او خوبم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم. باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو را تاویدم. تاوانه لیدم شپه وم را لویدلی پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیژ په غیژ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه. سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه، زما تیارې د اوبو په شان چښلې، زما سره تر تا نږدې وه، سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله، د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه. تا ونه لیدمه شپه وم، د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه، د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې څنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایسته او وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله، چارونه او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم، سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کایناتو کې جمال وم، په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه، او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل، د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار، او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي، او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو، حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي وي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګوري وان دي زونه مات شي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې اوس شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیری. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعه رنگ هم هم د غشانو چې ده کمزورې کړي ده، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران، نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پریخودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پریښودل کیږم ولې زه مکتب ته نه پریښودل کیږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوه دی
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی د نړۍ نامتو لیکوال دی د کیسې نوم دی شیطان هلک ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت په سر رسیدلی وو له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریشې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ وو څه ښه ګوښه ځای وو چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي یوازې غنی وی چې د برښنا غونډې په اوبو پر سر دی خوا ها خواتلی او د کبانو سترګې وی چې پر دې چوکې لګیدې لدی ځوانو پیغلی سره هم د کبانو د نیولو څنګه کونه وو هم له چنجیو ډک ډبای او د کب نیولې نور وسایل دوی پرته لدی چې وخت ځای کړی د کبانو پښکار بوخت شو یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل شده چې یوازې یو انا سیمیونونا زړه می ډاک دی چې درته تشې کړم ډېری خبرې دي لکه چې مې ته لیدلې پام کوه چنګک ته وخوځېد په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي خبره مې کوله لکه چې مې ته لیدلې د لومړي ځل لپاره مین شوم زما زړه دې یووړ صبر کوه لرګی داسې مه راکشوه پریشته چې بیا چنګک ته خلو واچوي زړګی په خدای قسم سپینه ما مدینه درته وایم زه کولای شم فکر مکوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم خو هیله ورته لرم د باندې را وباسه انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ دستی چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ چیغه کړه کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لشت څه شین رنګ کپ پورته په چنګک کې تاویده را تاویده دی وویل وی وی حیف چې ولاړ کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو اوبو ته ور ولوید لاپکن چې نیت کړی وو چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو تر لومړی مچکی ورسته د دوه میوې نوبت شو بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسیده څه ښکلې شیبه ده خو په فانی ژوند کې د مطلق خوشی په نوم څه نشته له خوشیو سره زهر وي یا له د باندې خوشی زهر جن کیشي نن هم امداسي وشول هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې او بل ښکلول ناڅاپه د خندا شخص دوی سین ته وکتل او حق پک شول د انا سیمیونونا اورور کولیا په وو کې ولاړو او به تر ټټر پورې رسیدلې. دوی ته قتل او خندل او وی ویل او هو هو شکولول زمورت می وای. لاپکین چې تر غژونو مخ تک سر شوی وو تر ژبې لاندې وسخونځېدا او وی ویل ته خو سم سړی د بل په کار کې کار لرل ډیره بده ده او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوانې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل یو روبل راکړې شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست کلیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدرغوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له شاره راوړی وو او هغه یې کلیا ته سوغات کړه. انا سیمینون هم خپل خالی ډبی خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی وو. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل کلیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کلیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی وو. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې وو او توفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول د به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کلیا په جګ شغ وخندل، سترګې یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل اها ها ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم دستی له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کلیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کلیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کلیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کلیا پسې ګرځېده راورسېده او د کلیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کلیا ژړل او وسرې کاوه، ویلې ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي وو. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سې کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول. اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کې څه په داسې تصویر ختمي شي چې لوستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیرې دی شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شی به هغه ده چې د شیطان هلک ته سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بل د انتقام د اخیستو له عمله ځان او ژوند هیر شوی وي. تنس د چخوف کسی ډیرې ځانګړې کړې دي. کدی چیرته د یوې ترخې پیشې کیسه کوي د تنس له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب تنس لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبرې شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کچیرته په بهرنوی هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی، څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی چای ته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړی پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږد کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښاتې کړې دي. څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاته چې په روسیو کلونو کې دوت شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای چي. که څه هم زعفران له هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بس شي. د چای د څلو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شوې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای چي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي، لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی، خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د ګوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیوا چای نه نه نه
دی
برازیل د
برازیل
ته و د مراو سره جوایه
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي. خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته لخپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشره کمه یه چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام او چای دغه سې او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه وسک کیږي باندې چای د عادت موږ سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو بره نه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او گاز ډیر کم خلک یوازې په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خواند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وڅیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اورزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنه چای مینوال بیخي زیات لري او شنه چای د ډیر خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې داسې زیات مینوال ما یاندې کینه چې د شنه چای خو څه جی چای خورمه او هغه سمی چای رانی سم هغه خورمه نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخت باندې ز خپل استعمالوم خورم ملګری یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنی نو ز خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې د چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راک نه چاشت چای راک مخصوصا چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال لکه چاشت مخصوصا نه.
اته تلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د زهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته جیش کاله یا نه جیش کاله به کې چې دا چای خورم دا چای هم د جیا د پاره خورم چې مستړی سو په کار کې بره نو شنه چای را وغوړ شنه چای وخورو د ازمیاته پاره ډیر غټل لري د سرته تکویه د پاره ډیر غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپښین چاشت
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مسولینو مخ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل یوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
خپل